دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نساته خبرونه پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی په پاکستان کې خوشی شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي ټول کډوال به د روان کال تر پای ستانه کړل شي. او د ناټو مشر قومندان ویلي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوش شوی دی. د هغه د کورنۍ غړو رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر شپه په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکو ته سپارل شوی دی. وحیدی د روان فبروري میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول شوی و. نوموړی له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته د برتانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و. افغان حکومت له پاکستاني چارواکو غوښتي وه چې د نوموړي د پیدا کولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت ترمنځ د برېښنا د بقایا جاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک شوه. د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 70 روپو بقایا جات منلې دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 روپو پر ځای 13 روپۍ ورکوي.
کله مونږ په دې کې کامیابی حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 په ځای باندې 18 په سالانه ورسو په 70 روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. کله به 25 روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 قسطونو په دریو قسطو کې راکړي. سالانه زمونږ د 18 روپۍ چې کومې کیږي هغه به سره مونږ سره ان ټایم هغه به ادا کیږي.
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره پرم په دې اړه خبر پاڼه هم خبره سوي چې پکې ویل سوي د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه 13 ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعلی پریوس خټک او صوبایي وزیرانو د خزانه او اوبو او برېښنا له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکرات وروسته لاسلیک شو. دا پرمختګ په داسې حال کې سوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د روان میاشت پر 9 نیټه د صوبو د وسایلو په اړه د ګډو ګټو د شورا غونډه وربللې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامیه وایي د پېښور کرسو کډوال د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پای ستانه کړي سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی 13 ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابر وروسته دوی لیږي.
عوام ته دا پکار دی چې هغه ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې د کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ دا خلک زر ته زره واپس راولو. هغه طریقې سره نه دی راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې لږ ډیر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به یو انشاءالله.
نوموړي زیاته کړې چې د ځای خلکو او جرګې په خوښه به د میرامشا بازار په نوې نقشه له سره جوړول کیږي. افریدی دا هم وویل چې د روغتون او تعلیمي ادارو د بیا رغونې لپاره هم په کارونو پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې څه باندې 1.5 کال وړاندې د پاکستاني پوځ لخوا د وسلوالو په ضد عملیات شروع شول چې په ترڅ کې یې څه باندې 100,000 ځایي کسان بې کوره شول چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د بایزت سولې د ټینګښ لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تیر ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سولیز ډول حل سي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړای سي. زه امید لرم چې موږ به وتوانیږو چې یوه سمه لاره پیدا کړو څو ټول افغانان مطمئن سي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. بلخ افغان چارواکي وایي له پاکستان غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. او اسلام آباد ویلي چې د افغانستان په لانجه کې یې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکراتو کې با صلاحیت استازي وروپیژني. د افغان سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې له پرېکړې سره سم ټاکل سوی د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ننګرهار ولایت په چین او نازیان ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیس پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د ولایت دفتر خبر سوي پرونی خبر پانه وایي چې د دې عملیات په پایله کې هغه شوونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ له امله تړل سوي ول بیرته پرانستل سوي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو ویلي چې په چین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او چین ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې دي، د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د ناتو مشر کمانډان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د دې هیواد استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پیښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله پر روسیې له کلکو ناقدینو څخه دی. او په ایران کې نن د پارلمان د 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرولۍ لپاره په نننیو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1000 مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. دا مرکزونه به نن سهار د تهران په وخت پر 8 بجو پرانستل شي او د ماښام پر 6 بجو به وتړل شي. ایران شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په انتخاباتو کې له برخه اخیستلو منع کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
از مشغله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی سید فضل الله وحیدی خوش سوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک شو. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر خزانه مظفر سید وای
په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. تکل به 25 ارب روپۍ راکړي او دا ذاتي 15 ارب په قسطونو په دریو قسطو کې راکړي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د بیکور کرسو کډوالو د بیا سندو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندې کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پای سانه کړل شي.
دا کال چې موږ ختمو او موږ باغې نه مخکې مخکې خپل ټول مشرانو سره او کډو پر راغلي په نارت وزیرستان کې به ان شاء الله.
بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو د کډوالۍ له کبله راتلونکي سرشمېرنې ته زړه نه ښه کوي، خو د سرشمېرنې یو پخوانی چارواکی وایي
دغه خلک دی خو مایګریشن وکړي کنه او یا پلارې ندی به موږ شمارو خو دی به په خپل غریزي دنس باندې شمارلې شي.
په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او سیمې په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدا سي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې مو اوري چې پاتې ده mashalradio.com. دا سلام پښتونخوا لومړی سرنی خبرونه په سر کې ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. ریاض هارم په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
مننه ریاض. داس راپورونه دي چې د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی سوی دي. په دې اړه تازه معلومات او تفصیل مر سره شریک کړئ.
جی بالکل، دغه کم خبرونه چې راځي دغه لړکی زمونږ د اسلام آباد کې چې کوم د افغانستان سفارتخانه ده د هغې د ځنې چارواکو سره خبرې وشوې، هغې د دې خبرې تصدیق وکړو چې بیګا د شپې خوښه 2:30 بجې فضل الله وحیدی هغه د پیښور چې کومه کونسلګری ده نو هلته کې چارواکو ته حواله کړی شوی دی. خو کله چې مونږ د دوی نه په دغه حواله سره تپوس وکړو چې ګنی دا چا تختولی و څنګه بېدرکه شوی یا کوم خلکو بیا دا چارواکو ته حواله کوو، ګنی پولیس حواله کو استخباراتی ایجنسو یا فوج یا چا نو په دغه اړه هغه د سوالونو ډډه وکړه خو فقط د دې خبرې په خلی وکړو چې هغه روغ جوړ دی او په خیر خیریت سره دی او هغه بیګا د شپې چې کوم دین هغه چارواکو ته حواله کړی شوی دی بیا دغه لکه چې زمونږ د پاکستانی چارواکو سره د داخله وزارت چې کوم ویان دی نور چارواکي دی هغه سره خبرې وشوي لا تر دې دمه هغه څه قسمه د خبرو نه ډډه کړې ده د تصدیق یا د تردید نه هغه انکار کوي په دې حواله سره نو تر اوسه پورې صرف دومره پورې چارواکي د افغان سفارتخانه دا خبره تصدیقوي چې فضل الله وحیدی هغه راخوشي کړی شوی دی جی
ډېر مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تازه معلومات شریکولو
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو
جمهوریت
پپاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو ساوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورید یا وس راځو د راپورونو پر لور د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت ترمنځ د برېښنا یا بجلی د بقایا جاتو او خالص ګټې لوزنامه لاسلیک شو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر په دې اړه پرونه وخت خبر پاڼ خبره سوي چې پکې ول سوي د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه 13 ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبای وزیرانو د خزانه او اوبو او برېښنا وفاقي وزیرانو سره تر مذاکرات وروسته لاسلیک شو د لوزنامه له مخې به وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د شپږ ارب روپو پر ځای 13 ارب روپۍ ورکوي په دې نور حال غلام غوث له پېښور راکوي
د دې لوزنامې په لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا ارب روپو بقایجات اومنل او دغه بقایجاتو کې به 15 ارب روپۍ سخ کال او نوري پر روان دریو کلونو کې ورکول کیږي د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټې په لړ کې د نیپرا د پیسرې مطابق د شپږو ارب روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 13 ارب روپۍ ورکول کیږي
د جرګې په لار د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زموږ سره کېناستل نو هغوی زموږ سره بالکل ټیګري شو سکال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه سکال به 25 ارب روپۍ راکړي او دا باقي به 15 ارب قسطونو په دریو قسطو کې راکړي دا بقایا به هم راکړي خو د سالانه زمونږ د 18 ارب روپۍ چې کومې کېږي هغه به سره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو پیسو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنی غوښتنې ومنلې او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبه کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 50% خرچ به اوس مرکزی حکومت برداشت کوي
رایت کنال بینک دا ری معاہدہ وشوا چې هغه به مونږه 63% به اوس هغه مرکز جوړي 100 میلیون کیوبیک فټ چې د خیبر پښتونخوا حصہ ده چې هغه مرکز استعمالي په ګیس کې نو پاره باندې د فوري مونږه اجازه ترکړی شي چې هغه مونږه پاره کې خپل لوکل استعمال او هغه مونږه چې سره معاہدی کولې شو نو هغه د نننې معاہدی مطابق هغه اجازه هم مونږ ته راغې میلاو شو
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټې او بو او ګیس د تقسیم په لړ کې د اهم پرمختګ په داسې حال کې شوې ده چې د فبرورۍ په 1 دشمه نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترک مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابلل دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال رادیو سخاوري د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامیه وایي د بېکوره کړل سوو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي تېر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د بازار له نوي سره د جوړېدو سربېره په سیمه کې د روغتیا او تعلیم پر مرکزونو هم کار پیل کړی دی. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر د مرکې په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې چې بېکوره کړل سوي کډوال به څه وخت ولېږل سي. کامران اپریدي په ځواب کې وایي
عوام ته دا پکار دی چې هغه ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې د کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ دا خلک زر ته زر واپس راولو. هغه طریقې سره نه دی راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې لږ ډیر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به یو انشاءالله.
میرانشاه بازار لوی بازار دی، د هغې دپاره تاسو مشران هم بوتلي وو دوه ورځې وړاندې وزیرستان ته. بازار خو مکمل ختم شوی دی، اوس ویل کېږي چې دا به په نوي طرز جوړېږي. آیا په دې به کار کله نه ممکن دی چې شروع شي او وکی دا به یو ماډرن سیټي جوړولی شي؟
دا کار چې 45 انجینئرز چې دی هغه پوره کوي به، اور دا شند کار به نه کېږي چې نه شکل وي نه طریقه وي نه پکې روډ وي نه لارا پکې تنگ وي او ټرک راتلی نشي. خو چې چا د پاره دا بازار جوړېږي چې دا غي مرزي پکې شامل وي، سبا پکې دا غي کاروبار پکې چلے دی شي. درېم خبره دا چې څوک پکې محروم پاتې نشي. اوس دین اسپاکت اور 45 انجینئرز ته دا ریکوست کړی دی چې تاسو دا نقشه یو ځل جوړه کړئ د ټول رائے نه پس دا به دوباره جرګې ته خی اور دا جرګې کې په دې باندې بحث کیږي چې څه شیزونه بیا هم غلطی نه به تاسو چینج کوئ. هغه هر شی به منل کیږي چې کم جایز دی.
پولیټیکل ایجنټ صاحب قدم راته وایي چې شمالي وزیرستان امیر علي زیاتره کډوال واپس فل میرانشاه ته به اوس دغه واپسی روانېږي. خو په میرانشاه کې لوی روغتون چې کم دی یا هسپتال او دغه رنګ پوسټ ګریجویټ کالج چې ټول وزیرستان زیاتره زده کوون کې دغل ته په دې کالج کې زده کړې کوي، د دې څه صورتحال دی؟ تاسو چرته دوره کړې ده؟ نوی پکې څه شوي دي؟ زاړه ختم شوي دي؟
کالج ریویو په تھرو باندې فنډینګ کیږي او هغه ریهیبلیټیشن د پورا کالج کیږي. نن د ګورنمنت های سکول چې د دې وزټ هم وکړو دې کوم چې دې کنه یو آی ټی لیب یو ساينس لیب دین علاوه یو ایگزامینیشن هال او بیا د کلاسونو فرنیچر بلیک بورډ او پورې هر څه شي چې څومره پکاري ډیسکونه دا ټول آرډر موږ چې دې کنه نن پلیس کو زموږ ډونر پارټنر دی اوی موږ سره دا کمیټمنټ وکړو او جنکو سکول کې دنم چې دې یو گراوند چې دې کنه بچو لپاره راکړو. الګر سکول دې الګر سکول کې د تقریبا 20 ملیون کار ریهیبلیټیشن والا شروع شو. نن ټیکیدار کار شروع کړو کمیر اطلا د مونټیسری سکول کے جی نرسری پلے گروپ دا پارا هغه ځای مختص کړو. هغه ځای کې هم کار شروع کړو. هغه به مونټیسری سیټ تاغې کې تعمیر کیږي. سټیډیم سره چې دا کم ځای زموږ سرکاري دی په دې ځای کې موږ چې د پورا نارت وزیرستان د پی اے سیکرټریټ چې هغه کې پورا لائن ډپارټمنټ پی اے دفتر دا ټول دفتر په یو ځای باندې موږ دې ځای کې سیکرټریټ نن سایټ سلیکشن وکړو. سبا نه به سروې ټیم راځي او دې باندې به انشاءالله کار شروع شي. دا دفتر به تیتر بتر نه، عوام به په یو ځای کې راځي، یو ځای کې به دفتر ټولې ملاویږي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی او چې زموږ د خبريال عمر دراز وزیر پښتنې جواب وولي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي کمیشن وایي هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتداري لپاره د خپلو دفترونو ټول معلومات پر خپل ویبپاڼو خپاره کړي. د یاد قانون له مخې هر وګړي له سرکاري دفترونو هر ډول معلومات غوښتای سي، بلخوا ځینې خلک شکایت کوي چې سرکاري دفترونه ورته بشپړه معلومات نه ورکوي. نور حال پېښور د ځلاند یوسفزي په راپور کې واوري.
په 2018 کال کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون له صوبایي اسمبلی منظور شو او د 2014 د مارچ په میاشت کې د یاد قانون د لاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن جوړ کړی شو. د دې قانون د لاندې هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د خیبر پښتونخوا له سرکاري ادارو معلومات وغواړي او سرکاري ادارې پابندي چې په شلو ورځو کې دننه معلومات ورکړي. د آر ټی آی کمیشن انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې سرکاري ادارې خپل ټول معلومات په پاڼو خپاره کړي.
محکمو سره په دې خبره هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي. لکه مثلا 13 میاشتې کې دې محکمې سونه پیسې وخوړي او سونه پیسې په گاډو په تیرو لګې دي، سونه پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې دي، سونه په ټی ایډیو لګې دي، سونه په میډیکل لګې دي. محکمې زموږ سره منی نه، خو سیب دا یو قانون دی چې دا راغلی دی، ان شاء الله دا به ویکه خیری.
یو ځایي خبریال عزیز بنیرے وایي چې له سرکاري ادارو د معلوماتو اخیستلو لپاره یې تر اوسه له 200 زیات درخواستونه ورکړي دي، خو ډېرو کمو ادارو ورته پوره معلومات ورکړي.
یو ډیر لوی ستړی پسې کوم دا ډیر ستړی باوجود ما ته نیمګړی معلومات میلاویږي چې زه کمیشن ته وم هغه وایي جی آر جی دا خو زموږ خو بس دغه لراواغست زور ته یم چې دا انفارمیشن غلط دی دا دوی ما ته نیمګړی راکړي دا دا سیزونه دي دا دوی سره پراته دي په ریکارډ باندې دي محکمه نه راکوي کمیشن دونه کمزور دی چې هغه په یو محکمه دا زور نشي راوستی
خو د آر ټی آی انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین وایي چې دوی ته تر اوسه د معلوماتو نه ترلاسه کېدو نږدې 1300 شکایتونه راغلي دي چې پکې نږدې 1500 جواب شوي او په نورو کار روان دي او دا چې دوی د هغې افسرانو پر ضد قانوني کاروایی هم کوي څوک چې درخواست کوونکو ته معلومات نه ورکوي
موږ تقریبا شپږو کسان جرمانه کړي دي اوسه پورې پای کې د دلچسپۍ خبرداره چې دوه شکایتونو کې پولیس والا باندې جرمانه لګولې ده خو هغه پولیس والا خپله غلطي احساس وکړو پولیس محکمې او موږ سره د هغې خلاف شپږو شکایتونو کې په یو ورځ معلومات ورکړه
معلوماتو ته د لاسرسی غوندې ګټور قانون او ادارې نه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم خلک خبر دي خو د پېښور ښار زیاتره اوسېدونکي کی هم پدې اړه معلومات نه لري لکه د آر ټی آی کمیشن له دفتره په 50 قدمه فاصله باندې چې کله د یو دکاندار حسین شان می د یاد قانون په اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
نو کدا خکاری خو بیا خدای کنه نو معلومات دا چې څوک راغلی د څه خاص نه دی کنه اوس په موږ له تاره ته وایم مطلب دا چې معلومات پکو کنه دا صحیح طریقه ده
د آر ټی آی کمیشن په وینا د یاد قانون په اړه عام اولس کې د پوهې لپاره وړاندې هم کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې د عام اولس د خبرولو لپاره نوې مهم پیلوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په پېښور کې پاتې کیږي په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیم ډیموکراسي انټرنیشنل ریپورټینګ لخوا د څلورو واړو صوبو د اسمبلیانو ښځینه غړو او مدني ټولنو د استازو ګډ کاري غونډه پرون په پېښور کې وسوه په غونډه کې د زنانو د ښېګړې او ساتنې په اړه پر قانون جوړونې او نور هلو ځلو بحث وسو په دې اړه له پېښور شبیر احمد جان راپور کوي
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته ویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د سلور وانو صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیماني غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په خو کارونو او په کمو باندې خبر اتره وکړي په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حواله سره چې په ټولو صوبو کې سره وان دي او بیا هغه په خپل سملو کې د پالیسو برخه وګرځي دوی ویل چې ردی نه وړاندې دوی سند پنجاب او بلوچستان صوبو هم دغرنګ غونډې کړې دي
یہاں پر جو ہم ملٹی پارٹی
دلته کې د ډیرو غوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه د پارلیماني غړي یو بل سره کېنو هر یوې صوبې ته ورشو نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلیماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نور سره شریک کړي او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازي شوی دی هغه یو بل ته وړاندې کړي دا غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمائندګي کوونکي د غیر سرکاری تنظیم خویندو کور او دغه جاینټ ورکینګ ګروپ غړي ګلالی وایي چې د پارلیماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تیر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازي شوی دی یو خو هغه عملی کړي بل هغې لپاره بجټ مختص کړي
خو والی سره لاست ګورنمنت کې لکه کافی جوړ شوی خو دا غي اوس په کار د امپلیمنټیشن باندې خبر او شي دا غي د پاره ټول دنیا کې چې کله لا جوړیږي نو غي د پاره پراپر بجټ ری الوکیشن کیږي څنګه چې چل کیږي چې لا جوړ شي غي د پاره نه بجټ وي غي د پاره نه امپلیمنټیشن وي نه دا غي رولز اند ریګولیشنز چې ورته وي
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړي شمع اسحاق مشال لیډو ته په دې موقع ویل چې دا یو ډېره ګټوره غونډه وه
نو اوس د هراسمنت ایٹ ورک پلیس اوس مرشدا پاس کړی دي او 2015 کې مرشدا ډومېسټک وایلنس او د 2002 کې اونر کلینګ چې د مش پاس کړیو نو دا د چې بلوچستان چې دا اوس مخته روان ده د شزو چې بلونه دوی چې دا نو لیش کیسز چې دا کمی خو نه دی راغلي لیکن دا د چې کم سوي ده
ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل د سلور وانو صوبایي اسمبلی او مدني ټولنو غړو یو جاینټ ورکینګ ګروپ جوړ کړی دی او دغه ګروپ یا ډله په سلور وانو صوبو کې د زنانو ځوانانو او کمشمیر ډلو د حقونو او دوی لپاره قانون سازي باندې کار کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زما ژغله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونه هم لري. قسم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې په اړه لا هم یوه حتمی فیصله نه ده کړې، خو بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو یې د نه کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځایه سوي، نو ښایي په سرشمیرنه کې د دوی د وګړو شمیر کم ولیکل سي. بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي. له دوی سره عبدالحی کاکړ خبرې کړي او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسی، خو دغه آئینی ضرورت له تیرو 14 کلونو راهیسې پوره سوی نه دی. حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي، خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ورنه کړي حتمی فیصله نشي کولای. خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده. دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله خلک بې ځایه سوي دي، نو داسې حال کې که سرشمیرنه وسی نو ښایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي. خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نسی او پکې فعاله برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وایي په تیرو 14 کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي، نو که سرشمیرنه وسی نو ښایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلی په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي.
لکه څنګه دغه چې کیږي پلانینګ کنه په آبادی باندې، لکه زموږ ریسورس چې سرشمیږي په آبادی باندې، نو که زموږ دا دغه وشي د پاپولیشن د اوسین سوش، نو خامخا به مطلب چې زموږ آبادی خو د 98 نه په زیاته شولې کنه، نو هغه نه به مطلب چې هغه کیږي موږ به خیر راشي.
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې پخوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي، خو وايي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي.
دا مایګریشن مسائل شته، دی پیز مسائل شته، دا سیزنل مایګریشن مسائل شته، او دې دا پارا د سینټز اورګانایزیشن سره راغی مایګری کنه هغه اخلي کنه دې دا پارا په طریقو یو دی جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي. د جیور طریقه غواړي چې په کور کې خلک وشمارو، په ډیفیکټیو کې دا چې چاته سو ملو شي هغه وشمارو، نو کدا خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلارې ندی به موږ شمارو، خو دې په خپل غریزي دنس باندې شمارل شي. قبایلي سیم خلکو نه پکار دي چې دا ایمیریټر سره کوآپریشن وکړي. که دې کوآپریشن نه کوي او سره نو بیا به کې نشي کمم شي، چې کوم چې وسایل به کم ورته نه دی.
کله چې په 1998 کې سرشمیرنه کېدله، نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولی او وروسته له مردم شماري بایکاټ وکړ. هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټي اوسنۍ مشر سردار اختر منګل وو. خو هم نن 14 کال وروسته چې د سرشمیرنې خبره کیږي، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړکه ورکوي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وایي دا ځل به دوی په مردم شماري کې برخه اخلي.
که در بلوچستان له طرف څخه خوف دی زیاره ده، نو پر ځای د دې چې هغه له مردم شماري څخه انکار کوي، نو د هغې پر ځای دغه مناسب لار ده چې دا غوښتنه هم د وغواړي د کوم لاندې سي او منصفانه مردم شماري امکان ولري، نو موږ خو خپله مردم شماري ته ور تیاری کوو، ور د دې غوښتنه کوو، مردم شماري غواړو او زموږ دا باور دی چې په دې صبح کې پښتون یو دومره دروند آبادي او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماري وشي بالکل بل موږ له ولسونو سره به هم انصاف وشي.
د پاکستان د شماریاتو د څنګ چارواکو مشال لیډو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماري په اړه د شماریاتو څنګ د فیصله سازي په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سم د سهار 9:30 شوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوش سودی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې نوموړی نن سهار وختي 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کنسلګری چارواکو ته سپارل شوی دی. وحیدی د روانې فبروري میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې د ناصرګند کسانو لخوا تښتول شوی وو. دا پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالص ګټ لوزنامه لاسلیک شوه. د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دیار نن مشال اډیو ته وویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 20 اربو روپو بقایجات منلي دي او اوس په هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 اربو روپو پر ځای 18 اربو روپۍ ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا وایي د بېکوره کسب کډوالو د بیا سندو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پای ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي تیر ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته دوی لیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې دوی با عزت سولې د ټینګښت لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تیر ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سولیز ډول حل شي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړای شي. بلخو افغان چارواکي وایي له پاکستان یې غوښتي چې د سولې په راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لاس با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ناتو مشر کمانډان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د دې هیواد د استاذ مجلس د پوځي خدمات کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت د تاوان پیښولو هڅه کوي. د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي او دغه راپور یې ترې جوړ کړی تاسو پام ورته راګرځوم.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې آپریشن سربې اسف کاروایانې د توندولو هدایت کړې دي. د دې نه دا ظاهري کې چې د ترهګرۍ خلاف عملیات سرته رسیدونکي دي. ادارې وایي چې د آپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي وایي چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2014 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي هیله پکار ده سیول سوسایټي مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځي فرقواریت عدم رواداري کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچر د پلکونو خلک بې کوره شول نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده. ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د آپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته په روژان کې اضافه کتل شوې ده. په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه وو هغې اوس بنو ډېر اسمی خان او د پېښور تعلیمي ادارو کې خپل بچي داخلوي. ادارې اخري کې لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د زده کوونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب اسمبلی په ښځو د کورنۍ تشدد معاشي جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکرامۍ مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی. د صدر لاندې یو متاثره ښځه به د کوره ونویستل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي. ادارې په وینا تشدد کوونکي کې سړی به له کوره 2 ورځو لپاره ویستل کېږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کېږي. د څه په لرې کولو ورته سزا هم کېدی شي. ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په ښځو د تشدد په حوالې پاکستان دریم خطرناک ملک دی. پاکستان کې 99% ښځې د کورنۍ تشدد ښکارېږي. هر کال 15,000 ښځې وژل کېږي او په زرګونو معذورې شي. ادارې لیکي د کورنۍ تشدد وجه غریبي، جهالت، ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي. د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان پاکستان قانون سازی کې پاتې راغلی دی، خو اتلسم ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بلاخر د دې بدی خاتمې لپاره بل منظور کړو. ادارې اخیری کړي کې اوس ضرورت دا دی چې په دې مؤثره عمل درآمد وکړی شي او کدی کې سخامی وي چې لرې کړی شي، چې ښځو ته د اسلام د اصولو مطابق جایز حقونه ورکړی شي او هغوی د سړو د تشدد او دړکو نه خلاصې شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د وروستي پړاو پیلولو په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا فارم پالیسی مجلې د غرب لخوا د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفکورې بیانولو هڅو ته کتنه کړې ده. په مجله کې د یو لیکوال د کتاب مثال ورکړل شوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه لیکلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
AFP خبری ایجنس یو لوړ پوړي پاکستانی امنیتی چارواکي له خلیلي کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شروع په ورځ د پاکستان پوځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړی. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکي سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بې له بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغو عملیاتو تر هغې وروسته زور ونیولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغو عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایي بولي. د دغو پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوې دی چې د 2008 کال راهیسې یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستانی امنیتی کارپو حسن عسکری له خلیلي کې که د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وي بیا به هم مخې ته یوه سخته مرحله پاتې وي. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډیر کار لا پاتې دی او ولس یې په خپله نشي کولی. بلخوا فورن پالیسی مجللی کې اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوی دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجللی کې د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د یو نیمې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجللی کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزه بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جفری ایسټرن په لاست 1001 سکولز پرامیس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارموله بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکوونکی دی د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېرې لیکنې کړې دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومي سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 8 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه به خود ریدله کله چې لسکلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او دغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو له امله هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تېروي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناټو مشر قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د دې هیواد د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅې کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بېلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله پر روسیې له کلکو ناقدینو څخه دی. نور تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
د ناټو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فیلیپ بریډلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړي او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia د وی هایل سیمه درامسته کول لپاره پر خپل کاوندانو د جګړې پرته د فشار راوستلو هڅه کوي. روسیه خپل اجباري فشار ته پراختیا ورکوي چې په نړیوال ډګر کې فعال رول ولوبوي. روسیه دا نه غواړي چې د نړیوال نظم موجوده مقررې له خنډ سره مخامخ کړي، بلکې غواړي چې ټول له سره ولیکي. جنرال بریډلیف چې د روسیې له سختو منتقدانو دی پرون زیاته کړه چې دغه هیواد د ناټو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅې کوي.
Russia sees the United States and NATO as
Russia د امریکا متحد ایالات او ناتو د خپل اهداف لپاره غواش او خپل ارمانونو ته مانې غني. د همدې عمل روسیه هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پیښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیه دا تور نه رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یې ګواښ پیښ کړی او وایي چې امریکا او اروپایي اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیه د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. روسیه هم همداراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړو مسئلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او ستاسو پام د سید ماهیشا په غږ کې د دې غسندري پر لور راګرځوم.
ملک چر تراش کنا سب
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. یاوس زو د افغانستان د سولې په اړه د راپور پر لور. افغان چارواکي وایي له پاکستان غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د سلرمې څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د چارو شنونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته باصلاحیته طالبان په ګوته کړي چې پاکستان په تیر وخت کې مجهولې څیرې د خبرو میز ته کښېنولي. نور تفصیل له کابل د اسدلال الدین په راپور کې واوري.
د طالبانو له څو ډلې کېدو وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې افغان حکومت د کومې ډلې له استازو سره د سولې خبرې کوي، خو اوس افغان چارواکي وایي د طالبانو دغه ډله استازي په نښه کړي دي. د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم نښودو په شرط خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لاس با نفوذ استازي په نښه کړي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړه چې دا لاس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت دې سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو په نښه شوو استازو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان چارواکو ډیر کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د مارچ میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کینی. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې کمیټې ښکیل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو استازي په نښه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې د طالبانو مجهولې څیرې د خبرو میز ته کینولې دي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا اقدام هغه وخت نتیجه ورکوي چې پاکستان له صداقته کار واخلي.
دلته دوه مسلې دي. اول دا چې د پاکستان په محکمې او خبرو کې مجهوله کسان خبرو اترو ته رابلل، دا ور د افغانستان دولت دا غواړي. دوه خبر دا چې طالبان اوس په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي، نو د با نفوذه کسانو زه فکر کوم دا عملي کېدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي، او له بله پلوه د چین ولسي جمهوریت او د امریکې متحده ایالات د خبرو د یو برخې په توګه پېژندل کېږي. دوی په پاکستان باندې لازم فشار راوړي، په هغه صورت کې کېدای شي دا عملي وي.
افغان حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې یو ځل د پاکستان په مری کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړې، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره سم د سولې خبرې په ټپه ودرېدې. معلومه نه ده چې دا ځل به له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او کنه، خو افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که د سولې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي له پوځي انتخابه به کار واخلي، او دې کار ته یې بشپړ چمتووالی هم نیولی. د سیاسي چارو څېړونکي نثار احمد صالح بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې باید د ترخو خبرو پر ځای نرمه ژبه وکارول شي او له پوره زغمه پکې کار واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. پاکستانی ډان رسپانې د امریکا کانګرس د غونډې په حال په یوه لیکنه کې خپور کړی چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو ورکولو پر وړاندیز د بحث لپاره جوړ شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د دغه سوداګرۍ حمایت کړي، د کانګرس ځینو غړو ویلي چې تر هغې چې هغه هیواد د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي، جنگي الوتکې ورته باید ورنه کړل شي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو خرڅولو د امریکایي ولسمشر براک اوباما د ادارې د پریکړې د دفاع کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ عملیاتو حقاني ډله دغه سیمې پرېښودو ته اړ کړي. د لیکنې تر مخه د امریکا کانګرس د سه شنبې ورځې په غونډه کې پاکستان ته د دغو جنگي الوتکو ورکولو له خبرې سره د کانګرس ځینو غړو په دې ویلو سره مخالفت وکړ چې حقاني ډله لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. په لیکنه کې د امریکایي سینیټر باب کراکر خبره راغستل شوې چې غونډې ته وویل هغوی په دوامداره توګه د طالبانو او حقانی ډلې ملاتړ کوي او د القاعدې کسانو ته پناه ځایونه ورکوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بیا وویل د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې حقانی ډله خپلو ځایونو خوشي کولو ته اړ شوې، خو نوموړي په عین وخت کې دا خبره تایید کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوس هم ځینې عناصر موجود دي چې د امریکا هڅې په څرګند ډول له خطر سره مخامخ کوي. کیری د کانګرس غونډې ته د دې لپاره وربل شوی چې د 2018 کال لپاره د اوباما ادارې د بودیجې دفاع وکړي چې دغه ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوی ده. نوموړي د کانګرس غونډې ته په بودیجه کې د پاکستان لپاره د بیلو کړل شوو پیسو چې $200 او $240 میلیون جوړیږي په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل، موږ غواړو له افغانستان او پاکستان سره د خونړي افراطیت په له منځه وړلو کې مرسته وکړو. سینیټر کروکر بیا په خپلو خبرو کې امریکا په لور د پاکستان پالیسی دوه مخې وبلله چې په خبره دغه هیواد په داسې حال کې چې له امریکا سره د دوستانه اړیکو دعوی کوي د سختدریځو ډلو له ملاتړه هم لاس نه اخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې پر دې سربیره چې پاکستان ته د وزیرستان د عملیاتو لپاره د امریکا د مالیه ورکوونکو یو د پام وړ اندازه پیسې ورکړل شوي، دغه هیواد د وسلوالو د ملاتړ کار ته دوام ورکړی دی. سینیټر کروکر خبرداری ورکړل چې پاکستان خپل دغه دومخي پالیسی لمنځه یو نوړه، نو له امریکا د F-14 جنگی الوتکو اخیستلو لارې به پر مخ وتړل شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بیا د کانګرس غونډې ته وویل چې څو اونۍ مخکې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په سویټزرلینډ کې د لیدنې پر وخت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د هغه د حکومت او پوځ د رول په اړه د امریکا اندېښنې شریکې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او وسلو د ایران پر لور. په ایران کې د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خلکو ژغ کړی چې په نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. په دې لړ کې انتخاباتي مرکزونه نن د تهران په وخت سهار له 8 بیا تر ماښام شپږ بجو کار کوي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی پر راپور کې واوري.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشت رشد څلور زره او اته سوه څلور څلوېښت کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 15 تر 15% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اورېدای شي. د مشال رادیو د لومړي سارنې خبرونې سلام پښتونخوا د پای شبیر را رسیدلې دي. استاد پام د عرفان خان په ځخ کې د تعلیم په اړه د غسندری پر لور راګرځو.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مف پلار دا رڑا